مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زبامیر ساحل درته خراغ لاستویم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د سوات او پیښور چارواکي وایي په وروستۍ زلزله کې د سلګونو سکولونو او کالجونو ودانیو ته زیان رسیدلی دی. د شمالي وزیرستان خاص صدر ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی د دوی له تنخواګانو د لکونو روپیو ګرځولو تور پورې کړی او نن د نړۍ یو شمیر هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د شام شخړې هواري په مخه خبرو ته دوام ورکوي. بشپړ خبرونه. د سوات تعلیم اداره وایي تیرې زلزلې شاوخوا 1.5 سکولونه او کالجونه اغیزمن کړي دي چې پکې ځنې د کارولو وړ نه دي. د تعلیم ادارې مرستیال مشر ذوالفقار الملک تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل دوی د سکولونو چلوونکو ته ویلي چې یا خو دې نږدې ښوونځیو ته زده کوونکي انتقال کړي او یا د نورې ودانۍ په کرایه ونیسي. په زلزله کې د سیدون جنو کالج ودانۍ ته هم زیان رسیدلی. د دې کالج یوې زده کوونکي نوشین احمد مشال راډیو ته ویل د ویرې له لاسه صنف یا کلاس ته نه ده تللی.
تقریبا بلڈنگ ټول زیات خراب دی او لکه نور په دې زمونږ نه شروعات دی چې دوباره بیا زلزله وشول بیا به ډېر زیات خراب دی. او سیکنډ کلاس ته نه وانه غوښتل چې مونږ یې دلته غوښتنه کوو چې بل بلډنګ راکړي چې زمونږ ټایم نه ضایع کړي.
انتظامی چارواکی وایي انجینران یې د ودانۍ حالت لیدلو ته استولي او که ځینې ودانۍ د استعمال وړ نه وي نو هغه به تړي او د متبادل بندوبست به هم کوي. هلته په پیښور کې یو شمیر سکولونو زده کوونکي او استادان هم وایي چې زلزلې یو شمیر ودانۍ اغیزمنې کړې دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د زلزله ځپلو سیمو انتظامی چارواکو ته امر کړی چې مرستندویه کارونه دي په چټکۍ ترسره کړي. د اعلی وزیر له دفتره په خپور شوي بیګانی بیان کې راغلی پرویز خټک تیره ورځ له وزیر اعظم نواز شریف سره د کوهستان زلې ته ولاړ او هلته یې تر زلزلې وروسته د مرستندویه کارونو پر وروالي د خپګان ښودنه وکړه او انتظامی چارواکو ته یې په بیړه د حالو ځلو کولو امر وکړ. د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پورې کړی دی چې د دوی له تنخواګانو یې څه د پاسه 1,00,000 روپۍ ګرځولې دي. د خاصدار ځواک یوه سرتیری صوبیدار داود تیره ورځ په بنو کې تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل په جرګه کې یې له حکومت سره پریکړه کړې وه چې کمه جرمانه به ورکوي خو اوس یې 3,00,000 روپۍ ستنې کړې دي.
بجرگا لوند ای پی یو ظاہر الدین صاحب داغا فیصلہ دے میر سرا وکڑلا او کاغاز مو سرا موجود دا چے پتو سے پچلویرے کپنے یونی ملا کری پئی جرمنا میر مرصاد خان تا داغا کاغاز ویرڑو مرصاد خان پدا لیول خبر اتا وکڑلا چے انتظامیہ توس نا 11,35,000 جرمنا وڑی ہے تو.
د خاصدار سرتیرو ګواښ وکړ چې که تنخواګانې پوره ورنکړل شوي نو په پیښور کې به د ګورنر دفتر مخې ته احتجاج پیل کړي. هلته د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د جرګې د پریکړې درناوی به کوي او دا مسأله به څیړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. له کوټې سره نږدې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې د یو بلوڅ قبایلي مشر په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د سیمې لیوي ځواک یوه چارواکي نن سهار مشال راډیو ته ویل پیښه تېره شپه هغه مهال شوې چې د قبایلي مشر میرګل خان بجرانی قافله لر مارواړ سیمې تیرېده. دې چارواکي د نوم نښودو په شرط ویل په چاودنه کې 2 کسان ژوبل هم دي. بلوچ لیبریشن آرمی د پیښې ذمواري منلې. سبا په پنجاب او سند کې د بلدیاتی حکومتونو لومړی پړاو انتخابات کیږي. الیکشن کمیشن بیګا ویل ټولو انتخاباتي افسرانو ته د میجستریټ واک ورکړل شوی او د ووټونو عمل به له سهار 9:30 تر ماښام 5:30 بجو روان وي. هلته د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر اس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل انتظامیه له دوی غوښتنه کړې چې په امنیتي ډول په حساسو ځایونو کې سرتیري ځای پر ځای کړي نو ځکه دوی هلته پوځ استولی دی. الیکشن کمیشن په سند کې د ووټ ورکولو له څه د پاسه 4,000 مراکزو څخه 5,500 ډیر حساس ګرځولي دي. کمیشن زیاتوي په پنجاب کې شاوخوا 83% مرکزونه حساس دي. افغان چارواکي په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د 10 وسلوالو وژنې او د 150 ژوبلېدو دعوه کوي. د تخار والی ویاند تیمور بیگا مشال راډیو ته ویل په وژل شویو کې بهرنی وسلوال هم شامل دي. دوی ویل دوی تر درقد ولسوالۍ مخکې په خواجه غار او بهاودین ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. دا عملیات پر داسې مهال پیل شوي چې وسلوالو د چهارشنبه یا شروع پر ورځ درقد ولسوالۍ ونیوله. تیمور زیاته کړه چې په پرونی نښتو کې 15 ولسي وګړي وژل شوي او شپږ ژوبل دي چې پکې درې ماشومان دي. وسلوالو لا څه نه دي ویلي. په ویانا کې د شام شخړې ختمولو په اړه د نړیوالو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې تر شپې ناوخته روانې وي. د شامي ولسمشر بشار الاسد سیمه ییز ملاتړی ایران په لومړي ځل د دمشق له بل مهم ملګري روسیې سره په خبرو کې برخه اخلي. د امریکا بهرنیو چارو سلاکار ټام شالون بیګا وویل جانکاري غواړي ایران او روسیې ته ووایي چې هیواد یې بشار الاسد هڅوي چې واک پرېږدي. خو د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروفا تیر ماښام ویل د شام ملګري هیوادونه په هغه هیواد کې سوله راوستای شي.
موږ باوري یو چې دا ډول شیوې دقیقې نه دي، یو اړخیز اقدامات نه، بلکې د سوریې دوستان نوې متحدې سیکولري او دیموکراتي سوریې ته سوله او امنیت راوستلی شي او دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیګا له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره خبرې وکړې او بیا د شپې ناوخته د ګڼ اړخیزه خبرو تر پیل مخکې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د ترکیې او سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیرانو سره جلا جلا ولیدل. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځوانانو یوې نوې ټولنې جوړولو امر کړی دی. د کرملین په ملاتړ د ځوانانو دا نوې ټولنه د شوروي اتحاد د وخت کومسومول او زمرک یا څارندوی ډلې ته ورته ده. په دې اړه د پوتین په پرونی فرمان کې د ځوانانو چارو فدرالي ادارې ته امر شوی چې دا ټولنه د جوړ کړي. فرمان زیاتوي د دې ټولنې جوړولو موخه په هغو دولتي تګلارو کې ښه والی راوستل دي چې د نوي نسل روزنې لپاره عملي کیږي.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. په سوات او پېښور کې چارواکي وایي د دوشنبه ورځ زلزلې د ګڼو سکولونو او کالجونو ودانیو ته تاوان رسولی دی.
زلزلې په ورځ باندې موږ غوڼې سکول خراب شو. موږ چې لاندې په پوڼو کې ځو موږ پوڼه ډېره خراب دي. موږ دیوالونه موږ غوڼې شو دي.
د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک سرتیری وایي انتظامی له تنخواګانو لکونه روپۍ ګرځولې دي. په تخار کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې شل وسلوال وژل شوي. د شام شخړې ختمولو لپاره نن په ویانا کې نړیوالې خبرې دوام لري. سندرې به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسئ. د نن ورځې لومړی موضوع تر زلزلې وروسته د حالاتو ده. د سوات تعلیمي اداره وایي تېرې زلزلې شاوخوا د تعلیمي ادارو شاوخوا 150 ودانیو ته تاوان رسولی دی چې پکې ځینې داسې دي چې نور د استعمال وړ نه دي. په دې تعلیمي ادارو کې یو د سوات د نجونو کالج دی چې زده کوونکي وایي دوی له ویرې د لاسه هم اوس صنف یا کلاس کې نه کینی. د کالج مشره وایي د بی ایس سي د زده کړو برخه هیڅ د استعمال وړ نه ده. هلته چارواکي وایي د اغېزمنو شویو ودانیو جاج اخلي او ژر به اقدام وکړي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د سوات ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ڈی ڈی ای او ذوالفقار الملک وایي چې زلزلې نه تر دې دمه 150 تعلیمي ادارې متاثره شوې دي او له د متاثره ودانو معلومات را روان دي.
تقریباً 20 اصلاح کړی تیرا کربل سکول وی پرائمری وی یا میڈل وی یا ہائی وی نو هغه دې اسکول نه حالت شفت کی او که صورتحال نه نو پکرایا باندې چاته دې ځای اونې سی
هم متاثره تعلیمی ادارو کې د سواد پوهنتون جهان زیب کالج او د جنکو لوی خوانځه سیدو ډیگری کالج هم شامل دي سیدو ډیگری کالج کې د چارواکو ترمخ شپړه سو جنکې زده کړې کوي د زلزلې وروسته کالج ته زده کوونکي خورازي په متاثره کمرو کې زده کړې نه کوي پدغه کې یو زده کوونکي وای
زمانم نوشین احمد دی او زه فورت ایئر کې يم تقریبا بلډینګ ټول زیات خراب دی او لکه نور دې زمونږ نه شروعات لې چې دوباره بیا زلزلہ وشو نو بیا ډیر زیات خراب دی ام زه کې نن کلاس نه وانه غسل چې مونږ یې دا وخت نه کوي چې دا دې صحیح کې ام له دې فی الحال بل بلډینګ را چې زمونږ ټایم نه ضایع کی
د ډیگری کالج پرنسپل طلعت قمر وای چې د کالج پوره ودانه متاثره شوې ده ول دوی د جنکو زده کړې بیا هم جاري ساتري دي او کالج نشي بندولې
کپاسټی د کالج زم سره الریډی نشته زم سره د کلاس رومز ډیر زیات شارټ کټ دی د مخکنه اوس تاسو وګورئ چې زمونږ بی ایس سی بلاک بالکل کمزې سنگل سټوري ده الته بیا هم څه بچت شوی خو کمزې کې ډبل سټوري ده الته کې ډیر زیات خراب حالت دي
د سواد طالبي ادارو او خاص کر د جنکو متاثره کالج ستونزو په اړه د سواد مرستیال کمشنر محمود اسلم وزیر هم د کالج ته ورغلو دوی په دغه موخه خبريالانو ته وویل
چې ما په خپل وخت وکیل چې دې کې د سپورشن شته چې هغه د اوسېدو قابل نه دی دې لپاره موږ خپل انجینیر سره زموږ سره اے سی سی این ډبلیو ایکشن سی این ډبلیو دا موږ سره موجود دي چې دا سه ټیکنیکل شی دی په دې باندې ور دوی موږ ته رپورټ راکړي کدی وایي چې راځه د اوسېدو قابل نه دی نو موږ بیا د پرنسپل او ډایرکټر کالج څخه دا اډوایس کو چیرې تاسو بل بندوبست وکړئ
سواد کې د تعلیم محکمې معلوماتو ترمخه متاثر شوی تعلیمي ادارو کې د شلو زورونه تر پنځه زورو پورې هلکان او جنکې زده کړې کوي او دغه بیا ودانه یا مرمت لپاره به دوی د صوبای حکومت نه مرسته غواړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
هلته چارواکي وایي چې د ګولې یا دوشنبه د ورځې په زلزله کې د خیبر پښتونخوا د سلګونه دولتي ښوونځي ودانیو ته هم زیان رسیدلې دي د پېښور د اندرشیر سیمې میډل سکول په ودانۍ کې درزونه پیدا شوې دي خو لا هم ماشومان ورته زده کړو ته ورځي د سکول ځینې زده کوونکي البته وایي اوس په ښوونځیو کې ویریږي ځلاند یوسفزی معلومات راکوي
د پېښور په اندرشیر سیمه کې د الکانو د میډل سکول په دیوالونو کې د تیر ګل د ورځې په زلزله کې چاودې شوې دي د دې سکول په چاودېدلې ودانۍ کې اوس هم نږدې 300 ماشومان زده کړې کوي د دریم جمعه یو زده کوونکی علي عباس چې د کلاس روم په دوو دیوالونو کې غټ غټ چاودې دي وایي چې دې او ملګري یې په دې کلاس کې لناستي ویریږي
او د زلزلې په ورځ باندې موږ غوښتل سکول خراب شو موږ چې لاندې په پونو کې ځو ګرنو موږ پونه ډېره خراب دي کنه اوس موږ د دیوالونو موږ چا دي که خدای ما قبل د زلزلې راغلم خدای ما کدا په موږ را پروځي موږ بیا سکه وو سکول
د اندرشیر مډل سکول هډ ماستر محمد جانزیب خان وایي چې دو د سکول د ودانۍ لزیانه د تعلیم محکمې چارواکي خبر کړی دي او دا چې د سکول د تنګوالي لوجه ورسره د کلاس رومونو پرته د ماشومانو د ناشتي بل ځای نشته
یاره خطر په پګشتري من هایر دابي سره معلومه انفارم کړی دي هغه د باګر نو اپلیکیشن ورکړل خپل ډیو ته چې دا کړی سړي لګه خطرناک دي پرون بیا ور بیا دا چې کوم دا سی ان ډبلیو وره هغه موږ راغلیو هغه موږ دا کړی څو کتل هغه دا مشاهده وکړه چې دا دا کړی سړي 3.5 mm پوری دي نو هغه چې دا د کلاسونو کې د دې کلاسونو کې تاسو ماشومان مګنه وي او دا خطرناک دي د ماشومانو د سکیورټي حواله سره
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال رډیو ته وویل چې د زیانمنو سکولونو د سروې او د هغې د استعمال د قابلیت یا نه قابلیت د رپورټ لپاره اړوندو ادارو ته هدایات جاری کړي دي
هغه موږ ټول هغه ته ویلي دي چې سی این ډبلیو ډپارټمنټ ته چې هغې لاړ شي هغې سروې وکړي کایا کوم بلډنګ دغه دي ډینجرس دي چې کوم یوزیبل نه دي هغه کې موږ فوري طور باندې پرون دا انسټرکشنز ورکړي چې هغه کې فوري ټینټس اویلیبل کې چې په ټینټس کې هغې خپل دغه نارمل اکټیویټي شروع کړي او دویم نمبر باندې رینټډ بلډینګ ور لوګورې چې باغې کې لانګ ټرم هوټلز ته استعمالې دي کنه ځکه چې سکول جوړیږي نو هغه باندې خو بکال دوکال لګي
د تعلیم د وزیر په وینا په صوبه کې د یو سل ودیر شو سکولونو ودانې ډېرې ځانمنې او یا په بشپړه توګه لنګې شوې دي او نږدې د 800 سکولونو ودانیو ته لږ زیان رسیدلې دي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان او پاکستان کې زلزلې زرګونه خلک بې کوره کړي دي په غرایزو سیمو کې میشت خلک وایي تر اوسه یې چا پوښتنه نه ده کړې مرستندوی ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د وسلوالو ډلو موجودیت د دوی په لار کې خنډ ولاړوي خو هلته وسلوالو طالبان ویلي په ځپل شویو سیمو کې یې خپلو غړو ته د اوربند ویلي نجیب عامر د فرانسې او جرمني خبري اژانسونو د خبرونو پر اساس دا رپورټ جوړ کړی
د فرانسې خبری اژانس لیکي په افغانستان او پاکستان کې زلزله ځپلو دریمه شپه هم بغیر له څه قسمه سرپناه نه تیره کړه او ژغورونکي ډلې هڅه کوي چې لرې پرتو سیمو ته ځانونه ورسوي او د خلکو سره مرسته وکړي. ناهیلو زلزله ځپلو د کمپلو، ګرمو جامو او د خوراکي موادو غوښتنه کړې ده. د 2.5 کچې زلزلې په دواړو هیوادونو کې سلګونه کسان وژلې او زرګونه اغېزمن کړي دي. مرستندوی ادارې وایي نه هموارې ځمکې، د مواصلاتو پرې شوې لارې او د بدامنۍ صورت حال د دوی په لاره کې خنډونه اچوي او دوی اړو خلکو ته په سمه توګه مرستې نشي رسولی. د چترال په دروش کلي کې یو ځایي چارواکي محمد بهادر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي عموما دوی د داسې حالاتو د مخنیوي لپاره لوازمات لري، خو دا چې څو میاشتې وړاندې په یاده سیمه کې سیلابونه راغلي وو نو دوی ذخیره شوي مرستندویه توکي ټول وار له مخې لګولي وو. نوموړی وایي زلزلې د دوی په کلي کې 2500 کورنۍ له کورونو وستلې او دوی یوازې اویا خیمې په لاس کې لرلې، نو د ضرورتمندو خلکو غوښتنې به څنګه پوره کېدې. نوموړی وایي میرمنې، ماشومان او نارینه د صفر نه پر لاندې تودوخه کې د شنه اسمان لاندې ژوند کوي او ماشومان به له داسې یخنۍ ګرانه ده چې ژوندي راوځي. ملګرو ملتونو هم ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ماشومان له ترنګلو حالاتو سره مخامخ دي. د پاکستان د سرې میاشتې ټولنه وایي په ځینو غریزو سیمو کې وار له مخې د واورو د ورېدو سلسله پیل شوې ده. هلته په افغانستان کې بیا غربي مرستندوی ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د طالبانو موجودیت د دوی مرستې ټکنۍ کوي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د زلزله ځپلي تخار ولایت دارقد ولسوالي یې نیولې ده، خو ډي پي خبري اژانس لیکي طالبانو د زلزلې نه پس د تیرې سه شنبې په ورځ وویل چې په زلزله ځپلو سیمو کې دوی د خپلې غاړې اوربان اعلانوي. د طالبانو لخوا په دې اعلان کې ویل شوي وسلوالو ډلو ته د خپلو مشرانو لخوا ویل شوي چې مرسته کوونکو کسانو باندې د بریدونه نه کوي، حتی که د افغان حکومت مامورین هم وي. خو دوی وایي که پر طالبانو حمله وشوه نو دوی به ځواب وایي. د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پورې کړی دی چې د دوی لتن خاګانو یې څه د پاسه 1,00,000 روپۍ ګرځولې دي. دوی تیره ورځ په بنو کې د یوې غونډې پر مهال ویل په جرګه کې یې له حکومت سره پریکړه کړې وه چې کمه جرمانه به ورکوي، خو اوس یې د دوی د ګټې یوازینۍ سرچینه ورباندې بنده کړه. دوی ګواښ وکړ چې که تنخواګانې ورنکړل شوې نو په پېښور کې به د ګورنر دفتر مخې ته احتجاج پیل کړي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
تیره ورځ بانو کې د شمالي وزیرستان خاصادار ځواک د یوې غونډې پر مهال تور ولګاوه چې یو ځل بیا پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان خاصادارو سالور کمپنۍ اتمه، نهمه، لسمه او سور لسمه نه 1,10,000 روپۍ کالدارې کټوتی کړې. دوی وایي دوه اونۍ وړاندې د پولیټیکل انتظامیه سره د مشرانو په واسطه جرګه شوې چې ورسره یې فیصله وکړه چې 1,50,000 کالدارې به دغه سالور وړه کمپنۍ د جرمانې په توګه ادا کوي او غه فیصله کاغذات ورسره پراته دي. خو دوی وایي دوه ورځې وړاندې چې ورته د ستمبر میاشتې تنخوا راوړل شوه نو انتظامیه ورنه 1,10,000 روپۍ کټوتی بیا کړې. د شمالي وزیرستان خصادار ځواک کمپنی نمبر 8 صوبېدار داود مشال ریډیو ته وویل وړاندې هم انتظامیه ورنه کټوتی کړې.
دا ژړو کې بیس په تمبیونې سیزي موجوده انتظامیه ستمبر تنخوا چې کیمه دوکانه بند کړې وه په جرګه لوند ای پی یو ظاهر دین صاحب داغا پیسالا دی میر سارا وکڑلا آوے کا غازے مو سارا موجود دا چے پتو سے پچلوے رے کپنے یونی ملا کری پی جرمونا میر دے پلے خوری چی کیما دکانا نکاری نکاری دے پرا ہر وقت یوری آئی پر ان میر میر صاد خان تا داغا کا غاز ویرڑو میر صاد خان پا دالے وال خبر آتا وکڑلا چے انتظامی ہے توسنا 11,35,000 جرمونا توسنا وڑیے دو دا درخواست کی چے میر غریب خسداری دا سر سر میر سارا ظلم دا
خسدار زوا کمپنی نمبر 14 صوبیدار ارسلا خانوائی خسادارو د آمدن دغه یو وسیله ده په تنخوا خپل د کور ضرورتونه پوره کوي.
دا مسول ده بلا افسرونه ته چې دا موجوده پولیټیکلی ده د میز د غریبونه دا پر یو دوه وروي دا کاغذ پلوس شه ده چې میز کیسی ته کلا ورغلی اول چې بایې توس نه فردن فردن پولیټیکل ایجنټ ری ری ضروري پی کټ کړی دي د کرکا بلا پسوتی دا یو وسیله چې میز سره کسبوري تنخوا.
کمپنی نمبر 9 صوبیدار فرمانوای ظلم زیاتې دې ورسره نه کیږي.
بار بار دې خور خریب قصدور نه دای پیسې کټ کوي او په داسې مشتره داس داس کسون دی چې هغه تقریبا اوزیون دي د مشتره 3000 روپۍ ټوټل د هغه تنخواه دو داس خلک دي چې هغه په کېره شي اسه سامان نشته راشه نوخلي جوتای د مشتره نشي کچره دا غور په ونه شولو مش به په باندې شي احتجاج کی روډ به بلاک کوي انه بعده به مش د گورنر خو ته احتجاج وي په هر غز باندې داس جوتای مش د زنه سره نشي قبل ولای
په دې اړه مو چې کلا شمالي وزیرستان میران شاه کې پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی دفتر سره تماس ونیو نو د دفتر یو والا چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل پولیټیکل ایجنټ سره د غسادارو دغه کټوتی پاړه تفصیلی خبرې شوه نو چې د شمالي وزیرستان مشرانو جرګې او مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر ترمنز په جرګه کومه فیصله وړاندې شوه وی هغه خلاف ورزی به نه کیږي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اردن کو سبا په پنجاب او سندھ کې د بلدیاتی انتخاباتو لومړی پړاو لپاره رایا چول کیږي د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل له اسلام آباد سره د ټلیفون په کرخه دی معلومات تر تر کوي ریاض د انتخاباتي کمیشن څه ویلی دی
جی بالکل دا پنجاب دولس او د سندھ اته ضلع دی چې په هغه کې به سبا د بلدیاتی ووټونه چول کیږي د الیکشن کمیشن تر مخه سهار نیمې بجې به دغه د اوټونو عمل شروع کیږي او تر مازیګر په نیمو به روانې دی دوان په منځ کې هیڅ قسمه دمه نه راځي تر څو چې د پولینګ سټېشنو خبره ده نو په سندھ کې چې کوم دی هغه درې زره بلکې درې نیم زره نه زیات چې کوم دی نو هغه انتهایي حساس او دغه رنګ د اته زره نه زیات پولینګ سټېشن چې کوم دی هغه حساس ګرځول شوی دا شان دی د حساسو پولینګ سټېشنو شمېره چې کوم دی هغه درې او یو فیصد جوړیږي دغه رنګ
په سندھ کې په پنجاب کې په پنجاب
جی دا په پنجاب
بالکل
رنگ پسند کی چکم دین اگے کی ہم تقریبا 1500 زیات چکم دین اگا حساس پولیفیکیشن دی دا الیکشن کمیشن چکم یو درخواست کړو دا کم دا مخالف ډله ګوندونه دی دا حقی په خاص باندې فوج ته چې غیر خپل ځوانان چکم دی یا رینجر اگر په پولیفیکیشن باندې ودری نو دا کم چې دا فوج د مطبوعاتو څنګه دا یا ای اس پی ار دینو حقی او دا غی په وینا دا درخواست منل شوی دی خو دا فوجیان به په پولیفیکیشن باندې نه ولاړ بلکې دا به د کس قسمه ناوړه پیښه رامخته کیږي یا د امنیت مسله رامخته کیږي نو په هغه صورت کې به دی په یو کال باندې به دی ځان را رسیدا به چمتو وي دغه رنګ د یو لک نه زیات چې کوم دینو پولیس والا هغه په ډیوټي دي او ورسره کویک ریسپانس فورس و هم په ډیوټي باندې تیار ولاړ دي سره و دین علاوه الیکشن کمیشن چې کوم دینو سونه چې هم د ریٹرننگ افسران بینو حقیقت دا مجسٹریٹ اختیار ورکڑے دی ټول کم کم ضلعو کې چې وټونه کیږي نو هلته کې 144 دفعه لګول شوې ده هغه تر مخه په وسلې هر قسمه چې لایسنسي وسلې
دا هغه باندې او په ډبل سپرلې باندې هم بندیز دي صحیح ده ډېر زیات مننه ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په کرخه ول اسلام آباد د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي په پاکستان کې د وفاقي پلټنو ادارې اف آی اے د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی پر ټولنیز شبکې ټویټر د عدلیه پر ضد د بیان ورکولو په تور نیول دی په پاکستان کې دا د ټولنیزو رسنیو په استعمالولو د گرفتارۍ لومړی قضیه ده خو ځینې قانون پوهان د پاکستان انټرنیټي جرمونو مخنیوي پر قانون انتقاد کوي او د اف آی اے دا کار د بیان ازادۍ ضد بولي شبیر جان معلومات راکوي
د پاکستان تحریک انصاف د ټولنیزو رسنو یا د سوشل میډیا څنګې په پیښور کې مشر فرقان مشال لیډو ته پخلی وکړو چې ردی یو ملګری جلال قاضي هم د دوی د سوشل میډیا غړی وو اف آی اے د دې په ضد په ټویټر باندې ټویټ کولو باندې نیولې دی
پراپر کوڈ آف کنڈکٹ تے منگ داگے مطابق سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز چلو او کدا سی پیو ٹویٹ بانی خلق کرس کی گیو دا کورون نو چھتی گی او دی ملک با آزادی رائے سو ایسیت پاتی شی
بلخوا پا پیخور کے کارکون کے دا مدنی ٹولو نغلے قامن نسیم چھ دا انٹرنیٹی جرمونو دا مخنیوی لے پارا ولاندے کلشوی قانون باندے کار کوی وائی چھ دا بل لا پا پورتو گا عملی شوی ہم ندے ولی باید حکومتی ادارے دے دا بنیادی حقونو پا موساتی
موجودہ وقت دا دے قانون نفاذ هم نه شوی
دے او آگے نہ باوجود سے کم دینو ایف آئی اے آگا پیودا سے شی باندھے پیودا سے ٹویٹ باندھے رئیس آرکڑے دے وغیرہ نے انٹروگیشن کئی اور پولیٹیکلی آگا ہراس کئی دس عدلیے دیو کیس متعلق سے کم دینو اپل کنسرن ظاہر کر دے نو دا کنسرن ظاہر کول خود پاکستانی شہریان چے کم دینو بنیادی حق سے
بلخوا پا پیخور ہائی کورٹ کے وکیل شہاب خٹک وائی چے دا قانون باید عام اولس تا پڑاگا کڑی شی زکہ چے ددوی پوینا جن وکیلان ہم لا ددینا ندی خبر
زمون پمل کے قوانین اکثر مونگا دا باہر ملکوں نے ریمیڈ رواخلو او دا اغا لیول قوانین ناقص کو چے کم لیول تا مونگا رسیدلی ہم نہیں زمونگا یو بلا بدقسمتی دادا چے پخوا پا یو قانون رالو نو اغبا پا اخبار پا ریڈیو پا ٹی وی باندھے زکہ چے قانون خلقو تا قول کی دی متعارف قول اغا انتہائی ضروری دی اس قوانین جوڑ شی خصوص کی خبر ہم نے
دا پمل دا چے دا وکیلان او دا مدنی ٹولو نغڑی وائی چے دا ایف آئی اے لخوا دا جلال قاضی نیول دا پاکستان لمبے دا سے کیس تے چے پا سوشل میڈیا پا ٹویٹ کول باندے نیول شوی دے شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
اور دن کو افغان چارواکی په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د شلو وسلوالو وژنې او د دیر شو جوبلیدو دا وکوي د تخار والی ویان تیمور بیگا مشال رډو تویل په وژل شویو کې بهرنی وسلوال هم شامل دي د ویل دوی تر درقد ولسوالۍ مخکې په خواجه غار او بهاودین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي تیمور زیاته کړه چې په پرونیو نښتو کې 15 ولسی وګړي هم وژل شوي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي تفصیل عصمت ساروان راکوي
په تخار ولایت کې پرون له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې شل وسلوال طالبان ووژل شول او دیرش نور شوبل شول په تخار کې نښته وروسته له دې زور واخیست چې وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره دغه ولایت یوه ولسوالي ونیوله درقد ولسوالي چې د تاجکستان پولې ته څیرمه په امو دریا کې موقعیت لري د چهارشنبې په سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده سره له دې چې درقد ولسوالي لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده پرون دې ولسوالۍ ته نږدې د خواجه بهاودین او خواجه غار ولسوالیو په او قودو او چخاتو کلیو کې نښتې وشوې امنیتي ځواکونو د نشټو پترس کې د روزبچه سیمه ونیول د تخار د والی ویان سنت الله تیمور وویل امنیتي ځواکونو د درقد د بیرتنیولو لپاره پراخ عملیات لانی دی پیل کړی تیمور وویل امنیتي ځواکونه غواړي چې د درقد تر بیرتنیولو مخکې د خواجه بهاودین ولسوالۍ تصفیه کړي د درقد تر څنګ د یوې بلې ولسوالۍ لپاره چې خواجه بهاودین نومیږي تدابیر لرو هلته تازه دمه ځواکونه هم لیږل شوي له څو خواوو په درقد کې د عملیاتو لپاره زموږ غور پیل شوی د درقد په درو خواوو کې آمو دریا دی هلته موجودې بیړۍ د طالبانو په لاس کې دي له هوایي عملیاتو پرته ځواکونه هغې خوا ته اوښتی نه شي تیمور همداراز وویل چې د درقد د نښتو په ترڅ کې 15 ملکیان وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي په ټپیانو کې 3 ماشومان هم شامل دي دا پیښه هغه مهال وشوه چې یوه ګولۍ پر یوه کور ولګېده د تخار د والی ویان په عین حال کې وویل چې د دغه ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې حمله وسلوالو طالبانو سره د امنیتي ځواکونو نښتې دوام لري خواجه غار د کندوز د ارچي ولسوالۍ ګاونډۍ ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کې درنې نښتې روانې دي
عصمت ساروان رپورټ مو اورېده او راځي چې اوس هم د عرفان خان د سندره واورو
زمانت دے دا امن زمانت دے
عرفان خان په غږ مو سندره اورېده او اوس هم د خبرونو لنډیز ځکه چې په پېښور کې نه نیمې او په کابل کې 9 بجې شوې. د سوات تعلیم اداره وایي تیر زلزلې شاوخوا 1.5 سکولونه او کالجونه اغېزمن کړي دي چې پکې ځینې د کارولو وړ نه دي. تعلیم ادارې مرستیال مشر ذوالفقار الملک تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل دوی د سکولونو چلوونکو ته ویلي چې یا خو دې زده کوونکي نږدې ښوونځیو ته انتقال کړي او یا د نورې ودانۍ په کرایه ونیسي. هلته په پېښور کې د یو شمېر سکولونو زده کوونکي او استادان هم وایي چې زلزلې ډېرې ودانۍ اغېزمنې کړي دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د زلزله ځپلو سیمو انتظامی چارواکو ته امر کړی چې مرستندویا کارونه دی په چټکۍ ترسره کړي. د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پورې کړی چې د دوی له تنخواګانو یې څه د پاسه 1,00,000 روپۍ ګرځولې دي. د خاصدار ځواک یو سرتیری صوبیدار داود تیره ورځ په بنو کې تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل په جرګه کې یې له حکومت سره پریکړه کړې وه چې کمه جرمانه به ورکوي، خو اوس یې 3,00,000 روپۍ ستنې کړي دي. هلته د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د جرګې د پریکړې درناوی به کوي. له کوټې سره نږدې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې د یوه قبایلي مشر میرګل خان بجرانی په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. بلوچ لیبریشن آرمی د بیگانې چاودنې ذمہواري منلې ده. سبا په پنجاب او سندھ کې د بلدیاتی حکومتونو لومړی پړاو انتخابات کیږي. الیکشن کمیشن بیگا په یو بیان کې وویل چې ټولو انتخاباتي افسرانو ته د میجستریټ واک ورکړل شوی او د ووټونو عمل به له سهار 9:30 تر ماښام 5:30 بجو روان وي. افغان چارواکي په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د 10 وسلوالو وژنې او 150 ژوبلېدو دعوه کوي. وسلوالو لاس نه دی ویلي او په ویانا کې د شام شخړې ختمولو په اړه د نړیوالو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې تر شپې ناوخته روانې وي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د تیر پیر په ورځ راغلي زلزلې نه حکومت په فوري توګه متاثرینو بحالې لپاره امدادي کاروایانې شروع کړې دي. د ادارې په وینا چې ټولو متاثره ضلعو ته به د امدادي رقم سلسله د راروان د ګل د ورځې نه شروع شي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې خبره زور ورکړی دی چې په زلزلې سیاست نه دی پکار، نو د وزیر اعظم دا خبره مثبت سیاست ته اشاره کوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې اختلاف رایه د جمهوریت حسن دی، خو د کومو معاملو تعلق چې د ملک حکام د مستقبل سره وي، نو د هغې په اړه د فکر او عمل هماهنګي. ادارې وایي دا خبره خوشاینده چې په مجموعي توګه ټول سیاسي ګوندونو د زلزلې نه پس مثبت کردار ادا کړی دی او په حکومت یې غیر ضروري تنقید نه دی کړی. ادارې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت مخکې اعلان کړی و چې ورته د نړیوال کومک ضرورت نشته، خو اوس د نړیوال مدد لپاره په 3 نومبر یې یو نړیوال کانفرنس رابللی دی. نو که دا د وفاقي حکومت په مشوره شوی وي نو ښه خبره ده. ادارې اخري کلي کې سیاسي ګوندونو له ملکي معیشت، خارجه پالیسي او قومي سانحاتو باندې سیاست نه دی پکار، بلکې د کوم مفاد نظر کې ساتل پکار دي. په مهذب ملکونو کې په دې معاملو قومي اتفاقي رائے ته ترجیح ورکړی کیږي. پاکستان کې هم په دې امورو سیاسي یووالی پکار دی. بلخوا مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې د زلزلې نقصاناتو په اړه لیکي چې متاثرینو لپاره په امداد کې د اضافي ضرورت دی. ادارې په وینا کې حکومت ګڼي چې دا رقم کافي دی، نو په زیاده دی چې دا رقم متاثرینو ته ورکړی شي. که حکومت یې خپله د دې رقم نه متاثرینو لپاره کورونه جوړ کړي نو ښه به وي. ادارې زیاتوي چې دا خبره ټولو ته معلومه ده چې د کورونو ملبه اوچتولو لپاره څومره رقم پکار وي. صرف 2,00,000 روپۍ خو د یو کور ملبه اوچتول له کافي نه وي، نو کور به پې څنګه جوړیږي. ادارې وایي متاثرینو لپاره د کم امداد اعلان شوی دی، نو که حکومت د دې زیاتولو لپاره په بهمي مشوره څه گنجایش روباسي نو دا به حکومت لاړخه یو ښه اقدام وي. او په دې لړ کې د متاثرینو مدد لپاره د نړیوالې مرستندویه ادارو نه امداد هم اخیستی کیدی شي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په ماضي کې په سیاسي بنیادونو تکرارونو او تبادلو له وجې د حکومت نظام متاثره شوی دی. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ضلع حکومتي نظام په ښه توګه ساتلو لپاره او د برتیانو نظام شفاف جوړولو لپاره اوس یو ښه طریقې کار خپل کړی دی. ادارې مخکې لیکي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ترقیاتي منصوبو لپاره یوه کمیټي هم جوړه کړې ده، کوم چې د ترجیحاتو تعین کوي. د ادارې په وینا مقامي انتخاباتو نه پس عام اولس اوس په دې تمه دی چې د مقامي حکومتونو غړي او ادارې خپل کار په ښه توګه شروع کړي او اولس ته اسانتیاوې ورکړي. نو په دې لړ کې پکار ده چې د سیلو په سطح یوه غونډه وکړی شي او په هغې کې په اهم انتظامي معاملاتو باندې په یو ځل خبرې اترې وشي او دې سره سره منتخب غړو ته د کار کولو موقع ورکړی شي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا خبریدونکو ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان سپریم کورټ پارلمان ته ویلي چې د دین یا اسلام پیغمبر د سپکاوي مجازاتو قانون د ناسمې کارونې مخه دی ونیسي. بلخوا امریکایي اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د هند تر واک لاندې کشمیر کې د یو وسلوال تر وژنې وروسته احتجاجونه پیل شوي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ دغه هیواد سیاستوالو ته ویلي چې دا خبره یقیني کړي چې د توهین رسالت د قانون لاندې نیول شوي کسان د دروغو او ذاتي وجوهاتو په بنیاد جوړ کړی شوی مقدمو کې گیر نه کړل شي. توهین رسالت په پاکستان کې په مذهبي لحاظ د نازکو موضوعاتو څخه ده چې د الزام د ثابتېدو پرته هم یو تن د خلکو لخوا د وهلو، ټکولو او مرګ سره مخ کولی شي. ناقدین چې پکې یورپی هیوادونه شامل دي وایي د دغه قانون غلط استعمال کیږي او تر مخه یې سلګونه کسان گرفتار کړل شوي دي او ځینې د بند او نور د پانسای د سزا سره مخ دي. د توهین رسالت قانون په اړه د سپریم کورټ دا فیصله د ممتاز قادری د مرګ د سزا د برقرار ساتلو څو اونۍ وروسته مخه تراغلې. ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر سیکیورټی ګارډ وو او نوموړی یې په دې وجه په ډزو وجلی وو چې د توهین رسالت په قانون کې یې د اصلاحاتو کولو خبر کړې وه. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری اژانس په خپل یو راپور کې لیکي چې د هند تر اختیار لاندې کشمیر کې د یو اوچت باغی کمانډر د هندي ځواکونو سره په جګړه کې د وژنې وروسته د غلطه احتجاجونه شوي دي. د هندي پولیسو په وینا دغه کمانډر ابو قاسم نومېده او د ناقانونه ګرځول شوي لشکری طیبه ډلې د جنگي مهم د سانګې مشر وو. هند وایي چې لشکری طیبه په 2008 کال کې د دغه هیواد په ممبئی ښار کې حمله کړې وې چې په نتیجه کې 168 کسان وژل شوي وو. هند تور پورې کوي چې پاکستان کشمیری وسلوالو ته پیسې او تربیت ورکوي خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې دغه هیواد د کشمیری یاغیانو یوازې اخلاقي مرسته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نن په ویانا کې د شام شخړې هواري لپاره د یو شمېر هیوادونو غونډه کیږي چې پکې په لومړي ځل د ایران استازي هم برخه اخلي. په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر مازیګر او د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیګا ویانا ته ورسېدل. د روسیې بهرنیو چارو وزارت وایي د شام ملګري هیوادونه هلته سوله راوستی شي، خو د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر بی بی سي ته ویلي دوی باید د شامي ولسمشر بشار الاسد د مخالفانو ملاتړ وکړي. اسمت ساروان معلومات راکوي.
د لومړي ځل لپاره د سوریې په اړه په نړیوالو خبرو اترو کې ایران ګډون کوي. پرون مازیګر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې کورنۍ جګړې ته د حل لارې د موندلو په خاطر د خبرو لپاره د اتریش مرکز ویانا ته ورسید. تر لسو زیات هیوادونه دې غونډې ته چې ډېره مهمه بلل شوې ده استازي لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار تام شالنون ویلي جان کیری غواړي چې ایران او روسیې ته ووایي چې امریکا له نړیوالې ټولنې سره د سوریې پر کړکیچ همکاري ته تیار ده او د سوریې ولسمشر بشار اسد هڅوي چې واک پریږدي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په وروستیو کې په سوریې کې هوایي حمله پیل کړي تیر شپه ویانا ته ورسېد او ټاکل شوې چې نن د څو هیوادونو له جګپړو ډیپلوماټانو سره د سوریې په اړه وویني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخاروفا په مسکو کې وویل د سوریې د دوستانو ډله د هیواد ته سوله او امنیت راوستلی شي. موږ باوري یو چې دا ډول شیوې دقیقې نه دي، یو اړخیز اقدامات نه، بلکې د سوریې دوستان نوي متحده سیکولري او دیموکراتي سوریې ته سوله او امنیت راوستلی شي او دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو. د امریکا، روسیې، سعودي عربستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایټالیا، عراق، مصر، لبنان، قطر، متحده عربي اماراتو او اردن جګپوري ډیپلوماټان هم په دې غونډه کې برخه اخلي. د سعودي عربستان د بندنیو چارو وزیر عادل الجوبیر لریازه بی بی سی ته په ټلیفون کې وویل چې باید له واکه د بشار اسد د لری کېدو لارې پرانستل شي. که د سولې خبرې نه وي موږ مجبور یو چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ملاتړ وکړو. موږ باید دا ملاتړ زیات کړو او باید د قدرت انډول بدل کړو، ځکه چې په نهایت کې د بشار اسد د لیرې کېدو لپاره لار هواری شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرنی او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن دی میستورا هم په نننیو خبرو کې ګډون کوي.
دا مشال ریډیو دا.
افغان چارواکي وایي د کندوز او غزنی پر زندانونو تبریدونو وروسته په هیواد کې د جیلونو امنیت لپاره نور تدابیر خپل کړي دي. په دې وروستیو کې له هلمند یو شمیر زندانیان کابل ته انتقال کړل شوي دي. د هلمند چارواکي وایي دا یو عادي اقدام دی، خو رسنۍ وایي دا کار د زندانونو ماتولو خطر مخنیوي په مخه شوی دی. احمد تکل معلومات راکوي.
په داسې حال کې چې د هلمند له زندانه یو شمیر خطرناک بندیان د کابل زندانونو ته لیږدول شوي، د هلمند والی وایي چې دا پلازمینې ته د بندیانو د لیږد د عادي بهیر یوه برخه ده. میرزا خان رحیمی وایي کله چې په محبسونو کې د زندانیانو شمیر زیات شي نو ځینې کابل ته استول کیږي. ښاغلی رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو لیږدول یوه معموله پروسه ده.
د هلمند د زندان نه تپ معمول په عادي پروسس باندې هغه متامین سیلته دی هغه انتقالي کابل ته ممکن ول حالت درې سو سلو سو نفر ویل پیرو سپته نفر انتقال شي دا ډېره واري طبي روتين کار ده.
د رویټر خبری اژانس د راپور لمخې لشکرګاه ته پر نږدې سیمو د وسلوالو طالبانو د حملو له پیل وروسته چارواکو د دې ونې په سر کې 150 خطرناک بندیان کابل ته واستول. ریټر خبری اژانس د هلمند د امنیت قومندانۍ د وایند محمود آشنا له قوله راپور ورکړی چې وایي دا کار ځکه شوی چې د ځینو ولایتونو له زندانونو د بندیانو د تېښتې کیسه تکرار نشي. په تیرو څو اونیو کې وسلوالو طالبانو د کندوز او له هغه مخکې د غزنی له زندانونو څخه سلګونه خطرناک بندیان خوشې کړل. افغان امنیتي ځواکونو په تیره یوه اونۍ کې د هلمند مرکز لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړو کې ښکیل شوي او نښتې تر اوسه هم روانې دي. رویټر خبری اژانس لیکي چې که وسلوال طالبان د لشکرګاه له محبس څخه د زندانیانو په خوشې کولو وتوانېږي نو هلمند ولایت به د وسلوالو طالبانو په اډه بدل شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند اژانس ته ویلي چې طالبان اکثرا د آرامو ولایتونو پر زندانونو د حملو هڅه کوي او ډیری حملې هم د امنیتي ځواکونو لخوا شنډې شوي. صدیق صدیقي زیاتوي چې د کندوز او غزنی پر محبسونو له حملو وروسته د هیواد په زندانونو کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند همدار زیاتونه کوي چې د افغانستان د زندانونو ساتونکي امنیتي ځواکونه تل د تیارسۍ په حالت کې دي.
او سم راځي چې د هارون باچا په غږ د غزل وو.
دا ژوند له زهرو تک خو به خمان تیری بے دردن تیری کی دلداران تیری ژوند له زهرو ډک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری لاجوند لزہرو
د افغانستان د دینی عالمانو شورا د اسلامي دولت یادایش په نوم د وسلواله ډلې اعمال د اسلام دین ضد بللی دي. د دې شورا وایان تیر ورځ مشال راډیو ته ویل داعش د خپلو کارونو په وسیله اسلام د یو قهرجن دین په توګه خلکو ته ورپیژني. په عین وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي چې ځوانان دي د دې ډلې په تبلیغاتو نه تیر وځي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د عالمانو شورا وایي چې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال د اسلام له نظره مردود دي او دا ډله غواړي چې اسلام د یو قهرجن دین په بڼه نړیوالو ته وښيي. د افغانستان د عالمانو د شورا ویان مولوي محمد قاسم حلیمی وویل چې اسلام د سولې، ورورۍ او برابرۍ دین دی او پر ښځو تیری او د هغوی بندي کول پکې جایز نه دي.
د داعش ټول اعمال، ټول اقوال، ټول افعال د اسلام مخالف حرکت دی. اسلام کې نه په بمونو باندې الوزول شته، نه د دوو ورځو د معصوم کفل چیرېدل شته، او نه هم هغه اقوال او هغه افعال شدي کې دا د اسلام د بدنامۍ لپاره کوي، او هیڅکله به په افغانستان کې دا فاسق، دا فاجر او دا قاتلان کامیاب نه شي.
د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال جایز نه ګڼي او تاکید کوي چې خلک دې پرې نه تیروځي. د دې کمیسیون غړي امان الله پیمان وویل
د داعش ډله چې تجاوز او زنا روا ګڼي دا یوازې د اسلام له دین څخه نه بلکې له فرهنګ څخه هم لري ده. موږ به د داسې اعمالو پر ضد مقابله وکړو.
په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز په سوریا او عراق کې د داعش د غړو لخوا د جنسي تیري د ځینو قربانۍ شوو ښځو له خولې لیکلي چې داعشي غړو پر دوی له جنسي تجاوز مخکې دوی ته ویلي چې دا عمل په اسلام کې روا ده. همدارنګه دې رسنۍ د ځینو یزیدین جنو او ښځو یو لړ حکایتونه هم خپاره کړي چې د رسنۍ په وینا د داعش د ډلې غړو پرې جنسي تیری کړی دی. نیویارک ټایمز د یوې 12 کلنې یزیدین جلۍ له قوله لیکلي چې د داعش د ډلې یو غړي ورته د جنسي عمل څخه مخکې ویلي چې دا عمل ګناه نه ده. نیویارک ټایمز د عراق په شمال کې د یوې بلې 15 کلنې جلۍ له قوله چې د داعش غړو لومړی اسیر او بیا پلورلې ده لیکلي چې دغه سړی د هر ځل جنسي تیری وروسته لمونځ کړی او ویلی دی چې دا عمل عبادت دی. سربیره پر دې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم د داعش د ډلې د غړو لخوا د خلکو د وژلو او له دوی سره د تاوتریخوالي راپورونه خپرېږي.
د پاکستان میاشتنی مجلې نیوزویک د امریکایي وڅېړونکو ادارې لیکنه خپره کړې چې پکې پاکستان ته د امریکایي اف 14 جنگي الوتکو پر ورکولو باس شوه. د لیکنه کې راغلي اسلام آباد ته د جنگي جیټ الوتکو ورکول د هغه هیواد ولس ژوند نشي ښه کولای. د لیکنې مهمه برخه عبدالحی کاکړ اوروي.
د پاکستان میاشتنی مجلې نیوزویک دغه مقاله په اصل کې د امریکا د کونسل آف فارن ریلیشن له ویبپاڼې راخیستې ده. په مقاله کې ویل شوي چې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امریکا دوره وکړه او پر دې مهال دا خبره راجوته سوه چې واشنگټن به اسلام آباد ته اف 14 الوتکې ورکوي. مقاله پوښتنه راپورته کوي چې آیا د جنگي الوتکو له ورکړې څخه څو ګټه پورته کولای شي. پر مخوای دا ډیره ګرانه ده چې د جنگي الوتکو اسلام آباد له ورکړه به عامو خلکو ته ګټه ورسوي. البته پوځي چارواکي به د دې هرکلی وکړي. بل خبره په ریپورت کې دا سوي چې د جنگي الوتکو لومړی کار دا نه دی چې د ترګرو په ضد استعمال شي. او د ترګری مخنیول د پاکستان تر ټولو بیړنۍ کار دی. مقاله زیاتوي چې امریکا پاکستان ته اف 14 الوتکې ورکوي او نور هم اسری کولو کې مرسته کوي. اسلام آباد د ترګری پر ضد د واشنگټن اتحادیه دی، خو اوس هم په هغه هیواد کې مشکوک کسان چې ملګرو ملتونو ورباندې بندیز لګولی په آزاده ګرځي راګرځي. مقاله پر مخ لیکي پاکستان تر ټولو زیاته سرمایه‌کاری پر فوج کوي او په انساني ترقی کې ډېری کمی پیسې لګوي. د مقاله په وینا د انساني ترقی په برخه کې پیسې لګول یو ډېره صحتمند او ګټوره ټولنه رامنځته کوي. دلته مقاله د ملګرو ملتونو د انساني ترقی د معیار د ریپورت حواله ورکوي چې لمخې بنگلاديش د انساني ترقی په برخه کې تر پاکستان لمخه دی. د دې معیار لمخې پاکستان د بشري ترقی په حساب په 1/24 نمبر دی او بنگلاديش بیا 1/22. مقاله پر مخ وایي د پاکستاني مشرانو لخوا پر پوجي زیاتې پیسې لګول او په مقابله کې خلکو ته کمه توجه ورکول داسې ده چې دغه هیواد له ریاست سره د خلکو د تړون پر ځای کولو له اصولو سرغړونه کوي. په مقاله کې واشنگټن ته ویل شوي چې پر ځای د دې اسلام آباد ته اف 14 ډوله جنگي الوتکې ورکړي باید پر داسې مرستو زیاته توجه ورکړي چې هغه د عامو خلکو ژوند ښه کړي.
عبدالله کاکړ مو د مقالې مهم برخه ورده. د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې د دې سازمان جوړېدو او ایم کلیزي په مناسبت په کابل کې یو نندارتون جوړ کړی چې د دې ادارې د بیلابیلو فعالیتونو انځور ښی. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي له 3 لسیزو راهیسې په ټوله نړۍ کې ګټور کارونه کړي دي. نجیبه زمان معلومات راکوي.
په افغانستان کې په داس حال کې د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړېدو او یې مکلیز لمنځل کیږي چې دغه هیواد اوس هم په ځینو مواردو کې د دغه سازمان پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې دغه سازمان له 10 کلونو څخه زیات په افغانستان کې فعال دی او په بیلابیلو برخو کې په دغه هیواد کې بنسټیزې مرستې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په کابل کې د دغه ورځې د لمانځلو په مناسبت په جوړې شوې غونډې کې له افغانستان سره د خپلو مرستو پر دوام ټینګار وکړ.
له 10 کلونو زیات وخت کېږي چې دغه سازمان په افغانستان کې حضور لري. په دغه کلونو کې ښې او د ویاړ ډکې لاسته راوړنې هم لري او غواړم چې ټینګار وکړم چې دغه سازمان به تر هغه وخت پورې چې د افغانستان د خلکو هیلې نوې پوره شوي چې هغه هم ثبات او خوشحالي ده دلته پاتوي.
دغه نړیوال سازمان په 1945 کال کې جوړ شو چې هغه وخت یې د افغانستان په شمول 150 غړي درلودل او د بشري حقونو د ساتنې، د ښځو د حقونو، د فرهنګي میراثونو د ساتنې، زده کړې، د ځوانانو د یوځای کولو او ماین پاکۍ په برخو کې فعالیت کاوه. د 2011 میلادي کال راوروسته د دریو هیوادونو پرته د نړۍ نورو ټولو هیوادونو د دغه سازمان غړیتوب ومانه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان خپل اویایمه کلیزه د ونندارتون په جوړولو سره چې د دغه سازمان فعالیتونه روښانه کول ولمنځله. د ملګرو ملتونو د سازمان د ماین پاکۍ د اداري رئیس محمد صدیق راشد په هیواد کې د دغه سازمان له فعالیتونو څخه یادونه وکړه.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ماین پاکۍ په حصه کې ډیر کار کړی دی، نو غواړو چې نن ورځ کې موږ دا وښیو د خپل هیواد په افغانستان کې ملګرو ملتونو د دغې ستونزې په حل کې ډېر کارونه کړي دي او دا دوی پرې ارزي چې د دوی قدردانی وشي او دوی نه مننه وکړي.
په همدې حال کې یو شمېر هغو مسلکي کسانو چې د مور او ماشوم د روغتیا، فرهنګي میراثونو، د اصلاح سوي تخمونو د تولید، له بهر څخه د ستنه سوي ځوانانو، د پولیو واکسین، د ښځو حقونو او د روږدو کسانو د روغتیا لپاره او د ملي پارکونو د ساتنې په برخه کې فعالیت کوي هم د دغه سازمان فعالیتونه وستایل. دوی ټینګار کوي چې اوس هم په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سازمان د موجودیت لپاره اړتیا سته او ضروری ده چې دغه سازمان په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې خپل همکاریو ته دوام ورکړي.
د خوست د بیلابیلو سپورتي او ورزشي ټولنو مشران وایي په سیمه کې د نننه ډیر لوبغاړي ورزشکاران شته، خو که همدا ورزشکاران له ولایت د باندې په نورو ولایتونو کې یا پر ملي کچ په سیالیو کې برخه اخیستل غواړي نو محدود امکانات لري. د دې ټولنو مشرانو او لوبغاړو مشار رډو ته ویل د سوداګرانو او شتمنو غوښتنه کوي چې سپورتونه دې سپانسر کړي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د پنځمه په ورځ د خوز د اولمپیک امریات او د بیلابیل ورزشي فدراسیونونو مشرانو مشال رو سره خبرو کې له سوداګرو پانګوالو مؤسساتو رسنیو حکومتي دارو او نورو ټولنیزو بنسټونو غوښتنه وکړه چې یوای ولوبډل د په مالی برخه کې تمویل کړي تر څو لوبډل پر ځان بسیا شي همدارنګه سپورت پرمختګ وکړي او ورزشکاران هم خوز ته ډېرې بریاوې لاسته راوړي دوی چې د پکتیا په سپورتي سیالیو کې د ګډون په موخه د خوز د وزن پورته کولو د منتخب لوبډلې د تاګ او مخخې لپاره په یوه ناسته کې راټول شوي ول لوبډل شر فیض محمد ګلاب دوست ویل چې
خوست خلک ما سره ډېر کومه کړه دا چې کوم ماره ما ولې دې سپانسر کړی دي خو ما نور خلکو ته دا غلا چې د خوست ورزشکاران دې با سپانسر کړي هم ورزشکار یو څه احساس کړي چې مونږ څوک لرو مونږ پښتونه لرو
د وزن پورته کولو د لوبډل یو تن ورزشکار میرلی وای چې په پکتیا ورپسې په کابل کې د سیالیو لپاره ښه تیاری نیولای دا هم غوښتنه وکړه چې لوبډل سره دې په مالی لحاظ مرستي وشي
ټول تجارتو نه او حکومتي چارو نه دایمه غږ دی چې ورزشکارون سره دې مرسته وکړي ورزشکارون سپانسر کی
وحید الله امانزوی چې ورزشکاران ورته د خوست تر ټولو د زورور انسانو مرکړی ته ملي چې په پکتیا کې د زور په سطحه او د وزن پورته کولو په راتلون کې ملي سیالیو کې به یو ځل بیا لومړی مقام خپل کړي
یو نیم کال مخکې مې د افغانستان په سطحه لومړی مقام اخیستی و په خوست کې سیالۍ جوړې دي په هغه کې مې برخه اخیستې وه چې مسټر خوست یعنی په خوست کې تر ټولو زورور انسان مقام مې اخیستی و او انشاءالله لومړی مقام زه بیا هم لاسته راوړم
د خوست د المپیک امیر عزیز ملنګ وایي چې د پاور لفټنګ په لوبډله ډېره خواري شوې ده او دی هیله لري چې دوی به خوست او یاد نه راوړي
دوه مقصد مونږ لرل چې یو خواته مونږ د غازی ځوانانو تر منځ مینه محبت پیدا شي د دې نه ورسته په مرکز کې مسابقات لرو نو ما دا باور پر لرم چې دغه لوبډلې باندې خوري شوې ده زحمت ایستلې ده دوی به وکړل شي چې د خوست ولایت لپاره افتخارات راوړي
دی ادوانی ورده د خوست په خار او اطرافو کې لزګونه زرو کسانو چې ډېرې ځوانان دي ورزش ته مخه کړي کڅه هم په خار کې د وزن د پورته کولو په غړون د رسمي سپورت کلبونه ډېر تر سترګو کیږي خو کرکټ به هغه لوبه ده چې واړه او ځوانان پرې لګیا دي او مینهوالي هم د هرې ورځې په تیریدو ډیریږي
د نجیب لالو خیل رپورټ مورد او راځي چې اوریدونکو اوس هم درته د خبرونې په پای کې د سلام پښتونخوا خبرونې په پای کې د احمد ولی استاد په غږ دا سندره در خبره کړو تر هغه وروسته به بیا زه در سره یم
پاتے شبانہ دے